مجله صبحانه رادیو آزادی. البته این مجله صبحانه رادیو آزادی در همینجا به پایان رسید. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. آقای مراد خوش آمدین.
در ازیاد امنن استتر فروخ دوستانو دایو ساتخ پرونه در سید قدر جلالوف پا تخنیکی همکاری رندگیگی. د غزنی والی وای اجرستان ولسوالی اوس په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده او طالبان له سیمې تښتېدلی دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د ولسي جرګې غړي په فرا کې د ایران لاسوهنې ته سخته اندېښنه لري. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د غزنی والی وای اجرستان ولسوالی د افغان ځواکونو په ولکه کې ده او جګړه د غلطه درېدلې ده. د فرا د ګمرک تاسیساتو د وروستۍ جګړې په خاطر څه کم 10 میلیونه افغانۍ زیان لیدلی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران خلک له اټومي تړونه د امریکا تر وتلو وروسته اوس له اروپایي ټولنې ډېره تمه لري. د خبرونو تفصیل. د غزنی والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسي شوي او جګړه درېدلې ده. عبدالکریم متین تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اجرستان ولسوالۍ ته به نن یو پلاوی سفر وکړي او د پرونۍ پیښې دقیقه څېړنه به وکړي. هغه د طالبانو ادارت کړه چې ګواکې په پراخو بریدونو سره اجرستان ولسوالۍ ته سقوط ورکړی دی. پرون د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې د غزنی د اجرستان د سقوط راپورونه خپاره شول، خو چارواکو ویل چې د کمانډو ځواکونو په ورسې دو طالبان لسیمی وتل. د غزنی د والی ویان عارف نوری ویلی دی چې په دې بریدونو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 13 افغان سرتیرو وژنه تایید شوې ده. د فراه د ګمرک تاسیساتو د وروستۍ جګړې په خاطر څه کم 10 میلیونه افغانۍ زیان لیدلی دی. دا خبره د فراه د ګمرک رئیس عبدالعلیم همت پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل تر هګر او د سه شنبې په شپه په فراه کې په بریدونو سره د فراه د ګمرک ځینې خونې وسوځولې او قیمتي تجهیزات یې وران کړي دي.
فلانم 1500 په محصولی ګمرک د فراه په مرکز کې ولاړ دي، کار جریان لري، اما سیستم د کمپیوټرې مې بتی شوی او مشکلات سره خامخا موږ ډېر شعبې وې پیدا شي د سلو لکه په شاوخوا کې موږ ته توان شدلی وي.
طالبانو تیره سه شنبه د فراه د نیولو لپاره پراخ بریدونه وکړل چې تر 3 ساعته جګړې وروسته بیرته په شاو تمبول شول. د ننګرهار والی او ګڼو مدني فعالانو په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ سیالۍ او د اتلولۍ جام له کومې لوبې پرته د فعال هدایت الله ظهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله ظهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیمونکی و چې د جمعې په شپه د کرکټ په سټیډیم کې په 14 کې وشل شو. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي د هدایت الله ظهیر او نورو وشل شو کسانو د یاداښت د مراسمو په اړه چې پرون شپه په همدې کرکټ سټیډیم کې جوړ شوی و ازادي راډیو ته وویل.
شهید هدایت الله ظهیر یا سفر باندې هغه کپ چې د دې لوبو په لوبه کې باید بریالۍ لوبډلې ته ورکول شوی و، د ننګرهار والي له لورې سره دي چې لوبې سرسره شهید زوی ته ورکړه.
د جمعې په شپه په جلال آباد کې د کرکټ په سټیډیم کې په 3 پرله پسې 14 کې په هدایت الله ظهیر سربیره 9 کسان وشل شول او نږدې 50 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والی وان ښاغلي خوګیاڼي ویل چې د دې بریدونو جدي تحقیقات روان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یکشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د انرژۍ له کمشنر میګل آریاس سانیت سره په لیدنه کې ویل چې د ایران خلک له اټومي تړونه د امریکا تر وتلو وروسته اوس له اروپایي ټولنې زیاته تمه لري. ښاغلي ظریف ویل دا اټومي دا تمه د دې لپاره دي چې د اټومي تړون لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د اروپایي ټولنې د انرژۍ کمشنر په تهران کې له ایراني چارواکو سره تر 2 ورځې لیدنې وروسته ویل چې موږ هڅه کوو چې دا تړون خوندي وساتو. ایران په 2015 کال کې له امریکا، چین، روسیې، فرانسې، برتانیا او جرمني سره اټومي تړون لاسلیک کړه او ژمنه یې وکړه چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د امریکا ولسمشر روانه مې میاشت په 8 تاریخ له اټومي تړونه د امریکا وتل اعلان کړل او ویل چې واشنگټن د اټومي تړون په بدل کې لرې شوي بندیزونه بیا لګوي. د وینزویلا د انتخاباتو شورا ولسمشر نیکولاس مادورو د وروستیو ټاکنو ګټونکو اعلان کړ. بلورته امریکا د وینزویلا انتخابات شرمونکي بللی دي او د دې هیواد د حکومت سیاسي مخالفان ویلي دي چې مادورو به د قانوني ولسمشر په توګه ونه پیژني. د وینزویلا د انتخاباتو شورا ویلي دي نیکولاس مادورو د 15.8 میلیونه رای په ترلاسه کولو 8.5% کې رای ګټلې دي او د هغه نږدې سیال د 1.8 میلیونه رای په اخستو 21% رای ګټلې. که څه هم په انتخاباتو کې درې ورکونکو د ګډون د اندازې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي، خو رویټرز خبري اژانس د یو چارواکي په حواله ویلي چې د وینزویلا په دې انتخاباتو کې د خلکو ګډون 22% کې ثبت شوی دی. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او د لاتینې امریکا 14 هیوادونو د وینزویلا انتخابات رد کړي دي. دا هیوادونه وایي په پراخ ډول د دولتي امکاناتو په کارول کېدو له انتخاباتو د ولسمشر مادورو د دوه سیالانو له منع کېدو او حکومت ته د انتخاباتي شورا نږدېوالي په غیر عادلانه توګه نیکولاس مادورو ته برتري ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له عدلي وزارت به د یو لړ تحقیقاتو د پیل غوښتنه وکړي. هغه ویلي د عدلي وزارت ته د معلومه کړي چې آیا د 2016 کال د انتخاباتو په کمپاین کې اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې د سیاسي اهداف په خاطر نفوذ کړی او یا هم د اوباما له ادارې چا داسې غوښتنه مطرح کړې او که څنګه. ټرمپ دا خبره پرون په ټویټر ولیکله او ویل چې سبا به رسمن خپله غوښتنه مطرح کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د غزنی والی وایي د دې ولایت اجرستان ولسوالي په بشپړ ډول د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده او دغلته جګړه آرامه ده.
هلته له ساحې دښمن تللی فرارې کړی او زموږ یو شمېر پولیس یا امنیه قمندان او ولسوال صاحب چې مهمات ورته خلاص شوي رایکلدي میراموت ته رسېدلي.
مشرانو جرګې اداري پلاوی او د ولسي جرګې یو شمېر غړي په فراه کې د ایران د لاسوهنو له امله جدي اندېښنه څرګندوي.
کله چې په افغانستان کې بیا خاصا د ایران په سم کې بندونه جوړ شي یا حتی موږ پلان ونیسو صحه نامن کوي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه په همدې خپرونه کې اوري او دا هم اوري چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او دینی عالمان وایي د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ او افغان حکومت دې پر وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي او له خپل ولس څخه دې دفاع وکړي. د خبرونه په جریان کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نننۍ کتنې په اړه هم جزئیات اوري. د خبرونه په دوهمه برخه کې به دوه ونیس پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پرې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې جګړه درېدلې ده او اوس وضعیت په کنټرول کې ده. پرون د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې د غزنی د اجرستان د سقوط راپورونه ورکړل شول، خو چارواکو ویل چې د کمانډو ځواکونو په رسېدو طالبان له سیمې وتښتېدل. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې اجرستان د دوی په لاس سقوط کړی او ګڼ افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سیفی الله ستنگزی او په دې اړه جزئیات.
د غزنی والی وایي په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسه شوي او جنگ درېدلی دی. عبدالکریم متین پرون شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو هغه ادعا رد کړه چې په پراخو بریدونو سره اجرستان ته سقوط ورکړی.
اجرستان ته د موز کمانډو قطعات ورسېده 4 بالا هلیکوپټرو کې او 2 بالا نور هلیکوپټرو. د دې یو شمېر پولیس د 2 ورځې مخکې زخمیان شوي وو، هغوی هم انتقال کړي وو. جګړو په هېواد نور پولیس ورغله. هلته له ساحې دښمن تللی فرارې کړی او زموږ یو شمېر پولیس یا امنیه قمندان او ولسوال صاحب چې مهمات ورته خلاص شوي هغوی دې دایکلدي میرامو ته رسېدلي دي. وضعیت اوس په اجرستان کې د کنټرول لاندې ده، هیلې جګړه اوس نشته. هلته
رویټرز خبري اژانس د اجرستان په اړه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو د یکشنبې په ورځ د ولسوالۍ ودانۍ ایسار کړې وه. په ریپورټ کې دا هم راغلي چې په اجرستان کې طالبانو له ډېره وخته حضور درلود. اخوا د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یو پیغام کې ادعا کړې چې اجرستان ولسوالۍ د دوی په لاس سقوط شوې شوی او غنو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د غزنی والی عبدالکریم متین وی د دوشنبه پورز بعد د اجرسان ولسوالۍ ته یو پلاوی ولېګل شي څو دقیق جزئیات راټول کړي.
اجرسان ډیره لری ولسوالۍ ده، هلته صرف یو انتن د ټلیفون او هغه هم سوځېدلی. ټلیفوني رابطه مو نه ورسره لرو، مخابراوي رابطه هم شکېدلې وه چې اوس په سریا ټلیفون دته ورسره وصل یو. نو ارقام د تلفاتو تر اوسه موږ ته کره نه دي معلوم. سبا که یو بل ټیم دي هغه به همدغه ارقام موږ ته ټول دقیق انشاءالله الرحمن راته ووایي.
تر دې مخکې د ازادي راډیو په شمول ګڼو رسنیو ته د غزنی د والی ویاند عارف نوري د لومړنیو معلوماتو له مخې تایید کړی و چې د غزنی په اجرستان کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 13 افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی په اجرستان باندې وسلوالو طالبانو په داسې حال کې حمله کړې چې په فرا ښار د دوی له حملې څخه کم یو اونۍ کېږي. فرا ته وړم ورځګڼ افغان او بهرني پوځي چارواکي ورغلي وو. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن له افغان پوځیانو څخه له خپل ملاتړ ډاډ سرګند کړ او وی ویل تر هغه به د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي چې دا جګړه نه وي ختمه شوې.
د سفیول استانګزی پر راپور کې مو وریدل چې د غزنی والی وای اجرستان ولسوالی اوس په بشپړ ډول د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده او دغلته ورستۍ جګړه اوس پای ته رسیدلې ده. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ننګرهار والی په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ کرکټ لوبو جام لکومې لوبې پرته د شهید شوي هدایت الله زهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله زهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیمونکی و چې د جمعې په شپه د کرکټ په سټېډیم په شو بریدونو کې وژل شو. په زهیر سربیره و کسان وژل شوي او نږدې 50 تنه نور په دې کې ټپیان دي. د ننګرهار د والی لوان عطاالله خوګیاڼي سره سفی الله ستانکزي مرکه کړې ده او د زهیر د یاداښت د مراسمو او د جمعې د شپې د پیښې د څېړنو په اړه له هغه ځینې پوښتنې کړې دي.
رمضان کپ په نوم پلان شوی وي او د پیل په راسیم و لومړۍ لوبې لوبې ترسره کېدي. بلې چاودنه رامنځته شوه چې په دې چاودنه کې اته کسان شهیدان شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. په شهیدانو کې د دې لوبو تنظیمونکی او ټولنیز فعال هدایت الله زهیر هم شامل و. شهید هدایت الله زهیر یاد سفر باندې د هغه د کورنۍ غړي او ننګرهار ګڼ شمېر مدني فعالان، ننګرهار والی حیات الله حیات هم هلته حضور درلود. د هغه جوړ شوي انځور ته او هغه کپ چې د دې لوبو پایلوبه کې باید بریالۍ لوبډلې ته ورکول شوی و هغه هلته ښودلی و چې د مراسمو په وروستۍ برخه کې د ننګرهار والی له لورې هماغه کپ پرته دې چې لوبې ترسره شوه سیالۍ ودنډول شوې او د شهید زوی ته ورکړل.
د ټپیانو یادونه مو کړله، ټپیان اوس په ښه حالت کې دي که څنګه؟ د ځینو ټپیانو ویل کېږي چې روغتیایي حالت نازک و، هغوی اوس څنګه دي؟
ټول ټپیان تقریبا د سختې وې، یوازې 13 ټپیان اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې لرو، ولې یو ټپي وضعیت ډېر مطمئن نه دی.
د پیښې پړه خو چا نه واخیستې تر پرونه، د تاسو راپورونه څه شوي دي؟ تحقیقات مو چې په دې اړه باندې وکړل څه نتیجه یې ورکړله بالاخره؟
په همدې مراسمو کښې هم ننګرهار والي ډاډه ورکړل. یو ډاډې دا و چې د قضیې جدي څېړنې روانې دي او ډېر ژر هغه لاسته راوړنې چې موږ یې ولرو دا به د ولس سره شریک کړو او عملا په دې برخه کښې کار روان دی. دوهم موضوع یې هم یې له مدني فعالانو څخه وغوښتل چې د شهید هدایت الله زهیر هغه ملي پروګرامونه چې دوی به تنظیمول او پکښې به یې هلې ځلې کولې دوی د هغو په بل باندې کېږدي او تر څنګ یې ډاډ ورکړ چې هغه ځای چې د شهید هدایت الله زهیر په ژوند باندې د هغه ډېره علاقه وه، یو ځای چې هغه به یا لوبغالی واوسېږي یا به څلورلارې واوسېږي، د مراحلو د طی کېدو وروسته به د هغه په نوم ونمول تر څو د هغه ژوندی پاتې شي.
د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼی و چې دغلته یې په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ کرکټ لوبو د جام د ورکولو په اړه چې د چاودنو له امله د شهید شوي هدایت الله زهیر زوی ته والی و نورو مقامات ورکړ، ازادي راډیو سره یې معلومات شریکول.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د ولسی جرګې یو شمېر غړي په فراه کې د ایران لاسوهنې اندېښمن کړې دي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران نه غواړي چې په فراه او نورو لویدیځو ولایتونو کې د اوبو بندونه جوړ شي او په همدې خاطر د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ناامنیو ته لمن وهي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د فراه یو شمېر استازي هم وایي ایران په قوت سره هڅه کوي چې په لویدیځو ولایتونو کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي. اکرام الله اکرام پہ رپورٹ برابر کړی.
په فراه ولایت کې د اوبو د مدیریت په سر د جنگ شدت د افغانستان د ملي شورا جدي تازه اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي ایران هیڅ کله نه غواړي چې له افغانستانه ورتلونکي اوبه مهار شي او له هرې ممکنه لارې هڅه کوي چې په دې برخه کې ستونزې پیدا کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې د سلما برېښنا بند جوړېدو او په فراه کې د بخش آباد بند کارونو له پیل سره سم په دې ولایت کې نامنۍ زور اخیستی.
ګورم سه ملکونه د افغانستان دوګونه دوی فوق العاده استفاده کړی او دوی لپاره ډېر سخت نگرانی دا ده چې چیرې د افغانستان کې بندونه جوړ شي نو دوی به د اوبو کمښت سره دوی مواجه شي. بیا خاصا ایران ورته ډېر سخت پریشان دي او دوی همیشه کله چې په افغانستان کې بیا خاصا د ایران په سم کې کله چې بندونه جوړ شي یا
دا اندېښنې وروسته له هغې ډېرېږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي فراه ولایت ته د یو سفر پر مهال وویل چې د فراه جګړه د اوبو د مدیریت جګړه ده. له ښاغلي بهرامي سره په دې سفر کې د کورنیو چارو وزیر د ملي امنیت عمومي رئیس او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان هم ملتیا کوله چې د فراه امنیتي حالت یې وڅېړه. ښاغلي بهرامي که څه هم ښکاره د کوم هیواد نوم وانخیست خو ویل چې د سلما او یو شمیر نورو بندونو په جوړولو د افغانستان په لویدیځ کې د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم وویل چې وسلوالو طالبانو د ګاونډیو هیوادونو په مرسته په فراه ولایت حمله وکړه. له دې وړاندې ایراني مقاماتو د افغانستان د اوبو بندونو د جوړېدو په وړاندې غبرګون ښودلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تازه ویلي چې کابل او تهران د هلمند د سیند د حق په اړه کومې موافقې ته نه دي رسیدلي او ایران اړ دی چې په دې اړه په متقابل عمل لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د فراه استازی موسی خان نصرت وایي ایران د بخش آباد برېښنا بند د مخنیوي په هدف هڅه کوي چې فراه نام نه کړي.
د ایران مداخله د فراه په چارو کې د نره دومه فراه د بخش آباد د بند جوړېدو څخه دغه متضرر کیږي او هغه کپار شکل وغوړي پرې به نه شي دا بند جوړ شي. د طالبانو زخمیان هلته په ایران کې تداوي کوي، هغو سره به مالي کومک کوي، مهماتو دا شی به ورکوي. د دې دپاره حکومت باید تدابیر ومري چې جنګ مهار کړي.
په هرات کې سلما، په نیمروز کې کمال خان او په فراه کې بخش آباد د افغانستان د اوبو هغه ستر بندونه دي چې اوبه ایران ته بهیږي، خو په وروستیو کلونو کې د دغه بندونو کار په تیزۍ سره روان دی. د سلما بند د هند په مالي مرسته جوړ شو او د کمال خان او بخش آباد د بندونو کارونه لا هم روان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې په ټینګار سره ویلي چې د افغانستان اوبه ډېرې با اهمیت دي او حتمن به مهار شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. خبرونه په جریان کې روسیې ته نن د هند صدر اعظم د سفر موضوع هم تعقیبو. د ورسی جرګې یو شمېر غړي او دنیا عالمان وایي دا چې د روژې په میاشت کې طالبانو اوربند وړاندیز رد کړ، افغان حکومت دې پر وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي او له خپل هیواد او ولس نه دفاع وکړي. د روژې په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو او ملګرو هیوادونو وسلوالو طالبانو ته د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز وکړ، خو وسلوالو طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او افغان دینی عالمان په روژې میاشت کې په جګړه باندې د وسلوالو طالبانو د ټینګار له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وږمې ساپۍ د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې وسلوالو طالبانو په روژې میاشت کې د اوربند وړاندیز رد کړی، افغان حکومت یې په وړاندې امنیتي تدابیر سخت کړي.
خپلو امنیتي تدابیرو باندې ټینګار وکړي او تاکید په دې وشي چې خپل امنیتي ځواکونه تجهیزات ورته اضافه کړي. دفاع د خپل ولس باید ودرېږي. نو په دې هم نه کېږي چې هغه وړاندیز نه مني او حکومت هم باید د خپل امنیتي تدابیرو نه لاس وانخلي، خپل امنیتي تدابیر دې ونیسي مقابله ته ځان اماده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روژې په پیل کې افغان حکومت او ملګرو ملتونو له وسلوالو طالبانو غوښتي وو چې د روژې په میاشت کې د اوربند وکړي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روژې په میاشت کې د حکومت له لوري د اوربند وړاندیز رد کړ. وسلوالو طالبانو څه موده وړاندې د الخندق په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل چې ورسره په یو شمېر ولایتونو کې هم جګړو زور واخیست. د تیرې اونۍ په وروستیو کې د فرا مرکز د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سختو جګړو شاهد و چې د ملکیانو په ګډون دواړو خواو ته ځاني زیانونه اوښتي دي. اوس هم د فرا په ګډون په غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وای څوک چې دا دلیل راوړي چې په دغه میاشت کې د بدر غزا سوي، نو په خبره یې یا د غزا د مشرکانو پر ضد سوي وه. د ښاغلي ریحان په وینا د افغانستان اردو او پولیس مسلمانان دي نه مشرکان، نو پر وړاندې جګړه شرعي جواز نه لري.
هغه څوک چې دا دلیل نیسي او وایي چې په دې کې د بدر غزا شوې ده، نو د بدر غزا د مشرکینو سره شوې ده. د افغانستان ولس مسلمانان دي، د افغانستان اردو پولیس دا مسلمانان دي، د افغانستان نوم اسلامي جمهوری افغانستان دي. نو زه په ټولو ښکېلو خواو باندې غږ کوم چې څوک په جنگ کې درګیر دي، چې د افغانستان په ولس نور ورحمېږي. د افغانستان ولس نور د جنگ توان نه لري، د افغانستان ولس نور د جنازو توان نه لري، د افغانستان ولس نور د
له دې وړاندې هم په وار وار د افغانستان د عالمانو شورا په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه او له وسلوالو مخالفانو یې غوښتي وو چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
تاسې زمون غږله ازادي راډیو او اوس هم له سالی محمد سالی خاورو چې د نړۍ مطبوعاتو کې سره غلي دي.
بالتیمور پوسټ آنلاین خبرونه تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې: پر ایران د امریکا بندیزونه د افغانستان حیاتی تجارتی پروژې ته خطر پیښوي. خبرونې د روټرز اجنس په حواله لیکلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د اعلان چې د ایران له اټومي تړون څخه به وځي او پر دغه هیواد به بیا بندیزونه لګوي، هغه پروژه زیانمنوي چې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پلان شوې ده. بالتیمور پوسټ خبرونه په ایران کې د چابهار بندر د پروژې یادونه کړې چې هندستاني ملاتړ کوي او په وچه کې د ایسار افغانستان لپاره د حمل او نقل د یو دهلیز لپاره طرحه شوی ده. دغه پروژه د میلیونونو ډالرو په ارزښت تجارت ته لاره هواروي او پر پاکستان چې کله کله غیر دوستانه چلند خپلوي د افغانستان اتکا کموي. د خبرونې په باور په اقتصادي لحاظ د افغانستان بسیا کېدل پر نړیوالو مرستو هم د کابل اتکا کموي. دغه راز د کوکنارو د کښت او قاچاق تجارت ته ضربه رسوي چې د وسلوالو طالبانو د عوایدو عمده سرچینه ګڼل کېږي. په لیکنې کې ویل سوي د ولسمشر ترامپ دا پریکړه چې پر ایران به بیا بندیزونه لګول کېږي او مالی ادارې له تهران سره د تجارت په صورت کې جریمه کېږي، د چابهار پروژې پر ثبات هم سیوری غوړولی دی، ځکه بانکونه د مجازاتو او جریمه کېدو له بیرې له مالي چارو شاته کېږي. د چابهار بندر پروژه په 2018 کال کې د افغانستان، ایران او هندستان لخوا پرانستل سوه. له بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې ګارډین د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر هغو بمي چاودنو لیکنه خپره کړې چې د جمعې ناوخته وسوې. دغه حمله څو بمي چاودنې وې چې د رمضان جام په نوم د کرکټ د سیالیو پر مهال په ورزشي سټوډیوم کې وسوې. د ورځپاڼې په حواله اته کسان ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. ورځپاڼې لیکلي کرکټ لوبه د هغو افغان کډوالو لخوا افغانستان ته راوړل سوې چې د مهاجرت پر مهال یې زده کړې وه، چې اوس په یوه محبوبه لوبه بدله سوې په ځانګړي ډول د افغانستان په ختیځ کې. ګارډین د دې پیښې په تړاو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما اعلامیې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي دا څلور چاودنې وې چې دوې په لوبغالي کې او دوې د باندې وسوې. ورځپاڼې ننګرهار هغه ولایت یاد کړی چې روان میلادي کال په کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. د ناامنۍ تر ټولو وروستۍ پیښه اته ورځې مخکې د مستوفیت پر ودانۍ حمله وه چې 15 کسان پکې ووژل سول او داعش ډلې مسؤلیت واخیست. ګارډین ورځپاڼې لیکلي په ننګرهار کې چې د طالبانو تر څنګ د داعش جنګیالیو هم پکې نفوذ کړی، د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله والي محمد ګلاب منګل استعفا وکړه. د ورځپاڼې په باور دغو حملو پر افغان حکومت د خلکو باور په داسې حال کې کم کړی چې په تلې یا میزان میاشت کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره چمتووالی روان دی.
اوس هم یو نړیواله موضوع ده. هند صدر اعظم نریندر مودی د دوشنبه پرس روسیې ته ځي چې په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په نننۍ کتنه کې به د دواړو هیوادونو د خاصو ستراتیژیکو اړیکو د غښتلتیا پر لارو چارو خبرې وشي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې حواله رپورټ برابر کړی چې جزئیات یې له صالح محمد صالح څخه اورو.
کرملین وایي تمه کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هندوستان صدر اعظم نریندر مودی په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړو ستراتیژیکو شراکتونو پر پراختیا خبرې وکړي او حساس نړیوال مسایل هم د دواړو مشرانو په کتنه کې شامل دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د نړیوالو مسایلو په اړه د دواړو مشرانو ترمنځ د نظر د پراخې تبادلې او د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله ځانګړي مشارکت د غښتلي کولو لرلید هم شامل دی. د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله د هند او روسیې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا او ملي انکشافي لومړیتوب هم د خبرو په اجنډا کې شامل موضوعات دي. د هندوستان او روسیې مشران په داسر کې سره ګوري چې ولادیمیر پوتین دوی اونۍ مخکې د جمهوری ریاست د څلورمې دورې لپاره لوړه وکړه. د پوتین او مودی دا کتنه پر داسې مهال کیږي چې د بیلابیلو موضوعاتو له کبله د روسیې او لویدیز ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ترینګلې سوې دي. دا اړیکو په دغه ترینګلتیا کې د اوکراین په چارو کې د روسیې لاسوهنه، د سوریې په 2 کلنه جګړه کې د روسیې نقش او د امریکا د 2018 میلادي کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ماسکو د لاسوهنې ادعا شامله ده. په دې وروستیو کې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تودې سوي چې هندوستان دې مسئلې ته په غور سره ګوري. بل خو د امریکا متحد ایالاتونه هڅه کوي هندوستان د خپل ستراتیژیک متحد په توګه له ځان سره ولري، ځکه له هغو افراطي وسلوالو چې په افغانستان کې پر افغان او امریکایي پوځیانو حملې کوي د اسلام آباد د ملاتړ له کبله د امریکا او پاکستان اړیکې تر پخوا خرابې سوې دي. په دې کتنه کې به له روسیې څخه د میزایلو د S-400 دفاعي دستګاو درانیولو موضوع هم شامل وي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ نصیر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. څړونکو په یو ډول ګل کې یو ډول نوې انټي بایوټیک موندلې ده. دا څړول دې په دې ډول اسمه څاروانه ورو
چړونکو په یو ډول ګل کې چې یا سمن تمباکو یا نیکوتینا نومیږي یو نوی انټي بایوټیک موندلی چې فنګسونه له منځه وړي. د آسترالیا د وکټوریا ایالت د لاتروپ پوهنتون څېړونکي وایي چې د نیکوتینا یا سمن تمباکو په ګل کې داسې خاصیت او پپټید موندلی چې یو نوی انټي بایوټیک ورڅخه جوړېدای شي. دا ګل چې خلک یې په کورونو کې د سینګار او تزین لپاره ساتي د فونات په وړاندې د دفاع لپاره یو ډول فنګس ضد مالیکولونه تولیدوي. د لاتروپ پوهنتون څېړونکي اوس په دې هڅه کوي چې د انسانانو د عفونتونو د درملنې لپاره له دې ګوله د انټي بایوټیک په توګه کار واخلي. ځینې عفونتونه د انټي بایوټیکونو په وړاندې مقاومت شي او ځکه په کار ده چې نوي انټي بایوټیکونه وموندل شي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق د شریه
پوهنه
سوې مون په مکتب کې د باران د پر افغانین سمو پزماګه کینو مون د خپل مشران سره هیله لرل سمو سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. اتنیمی بجی شوی دی پام اکڑی دو مهم خبرنو لندی سا. د غزنی والی وای په اجرستان ولسوالی کې افغان پوځیان برلاسي شوی دی او جنگ درېدل دی. د فراد ګمرک تاسیساتو د ورستۍ جګړې په خاطر څه کم 10 میلیونه افغانۍ زیان لیدل دی. د ننګرهار والی او ګڼو مدني فعالانو په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ سیالیو د اتلوالۍ جام له کومې لوبې پرته د مرحوم هدایت الله ظهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله ظهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیموونکی و چې د جمعې په شپه له یو شمېر نورو کسانو سره د کرکټ په سټېډیم کې په چاودنو کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یکشنبې په ورځ له اروپایي ټولنې د انرژۍ له کمشنر سره په لیدنه کې ویل چې د ایران خلک له اټومي تړونو د امریکا تر وتلو وروسته اوس له اروپایي ټولنې زیاته تمه لري. د وینزویلا د انتخاباتو شورا ولسمشر نیکولاس مادورو د وروستیو ټاکنو ګټونکو اعلان کړی دی. امریکا، اروپایي ټولنې او لاتینی امریکا د انتخابات او د مادورو انتخاب رد کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی عدلي وزارت به د یو لړ تحقیقاتو د پیل غوښتنه وکړي. ښاغلی ټرمپ به په دې اړه نن جزئیات ورکړي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سند ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پکتیا ولایت د ارګون ولسوالۍ نه د رښتین حق پرست په نامه یو کس ټلیفون کړی چې د زری د پوستې په پولیسو چې مخالفین ډزې وکړې، دوی په متقابلو ډزو کې د خلکو کورونه ولي. دی وایي سربیره پر دې د دغه پوستې منصوبین کله سړک ته راکیوزي او خلک ځوروي. دی دا هم وایي د سروبي په سیمه کې پاټک هم اچوي او ماشومان سپینګیرې ناروغه ښځې په ساعتونو ساعتونو ایساروي او کړوي. دغه ستونزه مو د پکتیکا ولایت له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
بستاسي نوم څه ده او د کوم ځای م ټلیفون کړي؟
رښتین حق پرست یم، د پکتیکا ورګون څخه خبرې کوم.
څه مشکل دی؟
مشکل دی هغه پولیس او اربکیانو دای دلته پیرکتی کې زری چې پوستې اربکیانو مشکل دی.
ته څه مشکل رامنځته کړې؟
یو خو ډېر چک ځای دی، تقریبا یو ساعت مزل دی ټولو خلکو لیدلی دی زری چې پوستې. یو انا چې ارګون بازار ته ځي یا هغه نه راځي، دوی ته به یوه پیپه اوبه په زور ورخېږوي. بل دغه دی چې په زور د بازار نه سامان درنه راغواړي هغه به په زور ور وړي. او بل چې یو انا ځي په بس راکوز شي خلکو سره، نو په زور په خلکو باندې دا وړه وړ کې ماشومان د ځوانان غونډه وخې دی تر مازدیګره پورې دوی غلطه پوستي ور باندې جوړوي. بل دا مشکل دی چې کو دوی باندې طالبان کله ټکان وکړي نو دوی کورونه ولې غټ خلک یې شهیدان کړو، موټر یې وویشتلې. بل دا څه مشکل دی چې دوی یو څه پوستي نه بلې پوستي ته دي خارج بس په زور سره ولي. یي پنځشنبه په ورځ کې وخت پوستینه د دغ ځای نه تر ترمیری ګیټ پورې تقریبا 200 د پښو مزل دی. دوی خلک 50 نفر یې ټول کړي وو. دوی په منځ کې روان وو ته ویلې چې تاسو به موږ هغه ځای ته رسوئ دغه زموږ طالبان ولي. نو بل دغه دی چې دلته مریضان وي د درې څلورو د کیانو د ماستې سوربي ګروپ د ټول خلک یې ورباندې دي. دغه خو مریضان وي ولا ډېرې ښځې وي ولا غلطه مړې شوې د اولادونه مړې شوې.
کدا خبره مونږ مسؤل سره مطرح کو کاغه و چې دا کومک دی ورسره وکي کنه دا وبودي وروخه جې دغه پوسټو ته کنه ځکه چې هغه خدمت کوي.
خو ګوره دا خو خدمت نه دی، ولا د شر د پاره راغلي دي. نو بیا مخکې چې واغې څنګه وبخي دا ولا دا خو ولا شر جوړ کړي دا بل خو ولا نه په اسلام کې ستنه نه په قران نه یو وبخو نه دي ټول شر فسادونه په دې کې موجود.
تاسو دغه مشکل ولسوال ته ویلې؟
ولسوال والی با اثر وزارت کورم رسوالای و دستو پلان مشکل وزارت با اول کال از وقت نربی را اغلا یا چه اغا خلاص و نور دلتا خو رکم رکم پولیس را بدلوی بس دا غم مشکل جو کرده دای کسان دای وز دای ما خبره چه دیوالا که ما جوان دای پریدی خو وچ و تا مجبولی ما کمرکنی که نه خدا بزنی نه مریض بزنی نه زیره بزنی نه زوان بزنی هر چه بنده دستنگ و بدی و چیش برا را غلی دی چیش امنیت دوی مستسطلای دی تی کلی دی والا شر دی دوی نجور شوای دی
والی تم تلی استی؟
والی تطلیلی یغی مای که والا که یوس دو کم آواز و آوری دا غلطه چی ورش وروخی دی والا دوی کسامون تا که پشت شبغانی را والای والا که آغام را نخلاص کی پل زان تایی که شبغانی ما آر یو دوی دا غاست وایو
دا خبر منگ یوزای تا رسو مسئولین و غاک تا بای ورسو خو دا در تو ایم چه دا دو کورنه چار وزارت پوری مربوط دی او که نا سوگ دی دا کم زوا کنه دی
اربکیان و تاویه یا محلی کوری دوی و تایی دا غدی پو که نور پولیس دی پو که داست جانو کماندانان پور که تراو لاری و دست ملی اردو پا که نشتا بدخ که
دست مثال تاسه ویلی شای چه دوی پا چا دزی کدی ده چا کوری وران کدی کم سیمه ایشتلی
بیر یو نا گوره ایموز رو دور که ویشتل بیر کورون ایوشتل والا پا پتای بندستالی ناست و اغل تا والا غای ویشتل مرتر ایوشتلی ما پا مخ ایوشتلی دیوست دی پنش چاشم پوره دورگون بازار تطلم ده ننت للای ما دی پاسن خلق پمند پی رکوش وال و تا ویل ساس ول نرخی جای نو توپک پو کندغو پو فلو بندی یو نا پری نا پر شوال
منگ سر وخی جی ال تا پوسته جوڑه کئی
ال تا پوسته جوڑه کئی بیا یو زاینا بل دیت پوسته تا چی دی خالق و سرکنده کی ال تا ویج داموش طالبان ولی وچ کسان دک مول بندی چی یو تک وشی کنا والا کتاس یو پریزم پو ما بندی خپل تکان کرده والا ما بندی سمان وخی جو اغل تا چی پا اصان نا سوز دی برا وختم کسان دی لاند پوسته نا ما بندی دزونا باش که والا شدالا کلی نام تیر کرده موږ ته خدای په کاسه باش کړم ایدا زالمانه نه کني یو څوک نه پریږدي ما دروغ تویل بیا بخي ما سره چې خبره ونه کوي پس دا مشکلات بس د خلکو ته پاتې دي
په دغه پوسټو باندې د چا له خوا نه ډزې کیږي
او طالبان ور باندې کوي
او طالبان ستاسو ولسون سره نږدې پراته دي که لرې دي د کوم ځای نه پرې ډزې کوي
او طالبان دغه غرونه دي په پیر کوتي دا ټول غرونه دي غرونه داسې غټ غټ غرونه دي په نارې دي زندالونه دی پکه کو پر موږ وزیرستان سره لګیدلی یو
نو ستاسو څه غواړی
اوس چې بل څه دی ولا د سرات پل ور نه جوړ شوی دی څه په تر دی نه شي
کدا پوسټیم نه یو خو بیا د ورګوند ولسوالۍ وضعیت نورم خرابېږي کنه
دا لار چې دا خالي دی ولست پالا ټول هغه ځوال بازار ته نن لارم نور ورځ زما د چې بازار ته څنګه به لغښت لای شم البته بیا په بازار کې بیا ډېر ښکار ته د ماس کار کړه چې دا خالي بازار ته تللی بل هیڅ ځای ته نه تللی
دغه سیمه کې کورونه ډېر پراته دي نفوس به ډېر وي
او پیر کې تقریبا 2000 خالي نارینه ولسته ډېر کورونه دي پکې ډېر خلک دي
دغه کلیوال چې د کلیونه ورګون خار ته راځي په دغه لار کې په تکلیف کې کیږي
او دا ټول کایونه دې په تکلیف کې کایره ناراضي چې یو په تاو بور ونه خدای ته صبر په سر دی
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د پکتیکا ولایت د امنیت قومندانې د امنیت لامر خاغلی عبدالروف مسعود سره شریک کړه خاغلی مسعود بلې اواز مې اورې مسعود صاحب
نه نه اول یو ما ته ووایه ما موضوع باندې پوه کړه
یو پوسته ده دغه ارګون سره نږدې ده د ارګون نه چې سروبي ولسوالۍ ته ځي نور ولسوالۍ ته ځي دغه یو لار ده چې راځي دغه هلته یو پوسته ده د ظریف پوستې په نامه
زامه
پوسته دغه منصوبین چې دي عسکر دي افسران دي دوی راکی وزي او خلک ډیر زیات پازابۍ پیسې هم د خلکو نه اخلي او ځینې خلک په زوره مجبورۍ چې دی ورته اوبه وخیجي او خوراکي مواد ور وخیجي او څه شي کله کله چې خطر پې مخ شي دا خلک ټول ځان سره ساتي
نه 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 دا د هغه پوسته ده دا د موږ مخکې دا مشکل و د پیرکوتی په نوم باندې یو پوسټ ده
ها نو دغه خلک شکایت کوي او دلته د رادیو ازادي ماشين کې ثبت شوی نو کوم دغه مشکل به څنګه بس شروع کوم خو خپل سوال وکړو
ګوره دغه پوسټ کې موږ مخکې ستونزې درلودلې زه تا د رادیو د خوانه ز خپل شریف ولسته اطمینان ورکوم چې ان شاء الله هغه امیدین چې د خلکو د اذیت او د خلکو د تکلیف سبب ګرځي موږ به عدلي او قضایي ارګانو ته سپارو او موږ دغه بیګاش په هغه پوسټ ټول منسوبین بدل کړی دي او یو قماندان هم پیلند موږ تر نظارت لاندې ده نو دا کړنی موږ کړی دي زه په خپل هغه کې به هیڅ داسې څوک پرې نه ږدم چې هغه یا چاته ضرر ورسوي یا د چانه ناجایزې پیسې واخلي پولیس د خلکو خدمتګار ده نه د خلکو ازارون کوي انشاءالله دا وعده درکوم او په پوره اطمینان درکوم چې زه پرې پوه شم او ما سره ولس همکاري وکړي او ماته زنګ ووهي انشاءالله په هغې ورځ به د موږ رهبري د موږ قمندان صاحب د دې دومره جدي خلاف دی ته باور په خدای وکړه چې حد نه لري نو قمندان صاحب دومره جدي خلاف ده چې داسې کسان وایي په دستي سرنوالۍ ته معرفي کوي دا پرېم نه ږدی.
یعنې محسوس صاحب تاسې وعده ورکوئ چې دغه ستونزه به په
ستونزه به حل کوو دغه بېګایه دا تیره شپه موږ هغه پرسنل مکمل تبدیل کړی ده نوي کسان هم ورلېږلي دي.
ډېر زیات تشکر.
زه خدای دې مخ
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو عزتمند و اوریدونکو و هم اوریدل چې د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ نه رښتین حق پرست تیلیفون کړی چې د ارګون ولسوالۍ د یوې لوړې پوستې اربکیان خلک زوروي او د هغه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالرؤف مسعود وویل چې دوی اقدام کړی له سرغړوونکو امنیتي منصوبینو سره قانوني چلند شوی او موجوده ستونزه به هم وڅېړي او ډېر ژر به دغه ستونزه هم هواره کړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وي له ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خپلو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې له خپلو کورنیو څخه لرې دي او ځینې ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي.
بله السلام علیکم. د ټول ازادي راډیو کارکوونکو څخه هیله کوم چې راځنا پیغام نشر کړي. دلته د یو څوارلس کال نجلۍ موږ پیدا کړې ده که د هر چا وي دا خبره ګونګۍ د خبرې نه شو کولی پر دغه شمېره جز مو سره تماس ونیسي 0 اویا 3 4 9 0 5 5 بیا یې وایم 0 اویا 3 4 9 0 5 5.
السلام علیکم. زه د کندهار ته پنجوه د ولسوالۍ سره دولت ملچار خبرې کوم چې د کرزي دریم کال و چې زه په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې زما څخه خپل کور کوشنیانو یان ټول ورک شي. نو زه غواړم چې خپل کور ودا کړم چې هر څوک زما په هکله معلومات لري ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي. زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1.
بله السلام علیکم. زه شمس الدین د دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو سړی دی د خلیل په نامه د جوزجان د ولایت د اچې د ولسوالۍ د منګیجیک د کلي نو په دلارام کې دی. نو کار کورنۍ کیسه کې دي بهتره دلارام کې دلې پوښتنه وکړو دلې.
بله السلام علیکم. زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د ګل محمد په نامه و میاشتې کېږي چې د کور راغلی دی. نوم یې ګل محمد دی. د پلار نوم یې جمال خان اکا دی. لمسی د شیر اکا دی. ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوې دی. که هر څوک په دې تړه حقله معلومات ترلاسه کوي او ګل پیغام د راتلونکې دوشنبه نشر کوي حتمي یې نشر کوي. زما ټلیفون شمېره ده 0 1 1 5 5 4. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 1 1 1 5 5 4. مننه چې مرسته یې غمه مننه شروي د ازادي راډیو ته. سلامونه کوي.
الو السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته پیغام پرځم. یو هلک د 12 کالو په عمر کې دی، کوشنا کلم د پازې د ګردې سترګې دي، پښتو ژبه وایي. دی وایي زه د ستونه لږ خوښ دی. دی وایي چې زه د کلام لویم. هر څوک چې د دغه هلک قربان دي، ما ته دې پر دغه شماره باندې ټلیفون وکړي. 03 1 9 1 0 2 1 په دغه نمبر باندې زما ته ټلیفون وکړي. زه انشاءالله د دغه هلک معلومات ورکوم. سم د برشور په بهالک کړي. السلام علیکم.
مننه ګرانه دوسته. تر یوې لنډې وقفې وروسته هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک پکې لټوي.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 11 2 4 1 1 5.
بله ورور، دغه هفته میاشت کېږي ونجل کوي ده. تکلیف چې د صابو لوري نادرکه شوې، نیمه رشته نه ژوندی که هر چېرته په شپخانه کې په هر ملک تکا کې چا لیدلې وي، په دغو شماره ما ته زنګ ووایه. 0 01 5 3 8 1 1. 0 01 5 3 8 1 1. که هر چه تا معلومات وی دغه دماغ پیام که څو کاوری وروره، نه مړشته نه ژوندهشته، هیڅ معلومات نشته چې د چیرې دی. که هر چه تا په شبخانه کې کار کو، که هر چه تا لیدلی وي، په دغه شماره زنګ ووایه. خدای پامان.
بلی السلام علیکم. زه عبدالباری د کندهار د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. چې زما یو کشر ورور دغه وانډوال دی، چې نوم یې انسان لا دی، چې د کندهار ښار ته د کار په بهانه سره تللی و. نو تقریبا دا 2 کاله کېږي چې زما څخه ټلیفون ورک شو. نو د ده ټلیفون شمېره زما د ده سره نشته. نو که دی زما یا اواز اوري یا بل وایي، په دغه شمېره چې زما سره اړیکې څنګه کې، چې زه ورته سترګې په لار یم. نو زما د ټلیفون شمېره ده 0 01 0 8 1 1 2 2 1. نو که دی ما اواز اوري، په دغه شنا چې ما ته زنګ ووي یا یو بل یو وي اواز په لري، نو 1000 افغانۍ شیرني ورکول کېږي. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم برات خان دی. زه د کندهار ولایت د نوراني مې اوسېدونکی یم. سلامان ته زما یو ورور وکړوي د 14 کالو د 4 میاشت کې چې د کور وتلی. نو ډېر خلکو راته وویل چې په ناوا کې دي، په هلمند کې دي، چېرې دي، چېرې دي. وایي موږ خبرې سره وکړو چې په هلمند کې بس کال چا ته پیدا کړي. خپلې شیرني ژبه اخلي. د زموږ ټلیفون نمبر 0 01 50 40 50 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
ټولو د ازادۍ د ټولو کارکوونکو او ریډونکو ته کلات
بله السلام علیکم ز خرغا د هلمند ولایت د مارجه د ولسوالۍ ته تست د پیغام پردم نور وختونه نه هم پیغام په پیښوي دي خو تاسو نه دي نشر کړی هله کوم چې دا فلایر نشر کړي موږ یو کلیوال د شرف الدین ولدی وکیل په لګین دي نو تقریبا د اته نه کال کیږي چې ورک دي هیڅ معلومات یې نشته که چا لیدلې وي یا دوی خپل زموږ غږ اوري نو زموږ سره دې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي نو انشاءالله یو لک ډالر جایزه هم لري 0 اویا اتیا اتش پیته 415 نوي. مننه د خدای په امان.
سلام علیکم زه درادو ازادي کار کوم سلامونه وایم زه په خپل د بادغیس ولایت یم سم قدر او خلاصي مو خندو د کیم دا کال او دې چې کیږي چې زوی می نه دارا کا سوې دي د قرانه او سراتي و هراته ورک دی په نام د اسد الله د څنګه کو کال دی د فار نه مرزا دی هر چا سره چې یاد خپل از ما زغ او یاد یې چا تو کې معلومات او په خاطر د خدای په دغه لمبه یو ماته زنګ وي شپر وسه او څنګه اتیا یو سلو شپږ اتیا دوه سو وی شپږ لمبر ده تا وای شپږ وسو اتیش وسو شپانس اته سو دولس دا یو لمبر بیا ده تا وای شپږ وسو پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا دوه سو وی شپږ دغه لمبر دی ماته زنګ وی په خاطر د اعلی والسلام نور مزاحمت نه زنه کو.
السلام علیکم عبد الرحمن ده بادغیس ولایت د غرماکی ولسوالۍ د ټیک د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. ساکه د عبد الحمید چې د برکات زوی دی بنمرود او د هرات په ساحه کې ورک شوی دی. دی خپل اټمی تقریبا مری خپل نوم نشي ویلای. بعض وخت پر حالي بعض وخت بد حال وي چې څوک معلومات ولري زموږ سره د په دغه شمیره تماس ونیسي 0 1 8 8 0 2 8 2 1 یو بیا دا شمیره وایم 0 1 8 8 0 1 2 8 2 1 جهیزه او دته ورکول کیږي هر چا چې معلومات دغه شمیره راکړي د لزر افغاني.
السلام علیکم زه یو رښتوی وراره لرم چې نیمې د لاغا ده دا 15 کال کېږي چې ډېر الو اول موږ ته نه معلومیږي هیڅ نمبر یې معلوم نه ژوندې معلوم ده که چاته اول دي نو ماته دې لطمن په دې شماره زنګ وي ازادي راتو نه موږ سلامونه او دې موږ आवाज نه نشر کېږي په دې باندې د مرحوم سید آغا زوی ده او د لاغا نیمېږي کمپاین نه دره کسوي تقریبا 15 شپږ کال کېږي چې دې الو اول موږ ته نه معلومیږي و سلام د موږ راځو نزادي یادو دي پیغام نشر کی.
السلام علیکم ز عبد الرحمن د بادغیس ولایت د غرماش دوله سوالی د ټیک د کړي څخه تاسو سره په تماس کې ام بارد عبد الحمید چې د برکات دی دی د نیمروز او د هرات په ځای کې ورته دی مې چې دې ایران راوستي د حال باندې اوسې د لیوانل د نوې په شکل دی بعض وخت پر ځان کوی چې بعض وخت نه کوی چې څو په اړه معلومات وو د بیز مو سره د دې تاسو ولې چې پر او اته چې پر یو دوا اته دوا یو لازر کوي دا هغه سړي الهام دي چې دا سړي مشترک کوي دا چې خدای تاسو ته خبره کوي دا خدمت پیغام نشر کوي راته و سلام. السلام علیکم زه عبد الرحمن د بادغیس ولایت د غرماش ولسوالۍ د پونتوته کې د خپل تخصص سره په تماس کې يم. په دې اړه د عبد الحمید چې د برکات زوی دی د خپل حال کې نه دی لیونی دی د ایران څو سره وشته د نیمروز او د هرات په ساحه کې ورک شوی دی چې هر څوک د باړه معلومات ولري مو سره دې په دغه شمیره باندې مرسته دې زنګ ووي شمیره زوایم 0 1 8 8 0 1 2 1 یو یو ارزیه دا شماره تکراره و ما شپر و اتا اتا شپر یو دوا اتا دوا یو به دی جهیزه یا این هم چه بولی لذر افغانی ده که صورت معلومات بندری یا رت پیدا که لذر افغانی ده این هم ده خدای پاکی تیز و تاست خیر در که از میران نشه خیلی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز اجاز القیم اسگزی د سپین بولدکس سیسره په تماس کیم. خدای می د دنیا او د اخرت ټول سړي در حلقه د ټول مسلمانانو سره زما یو بچی ورک دی ډیر اعلان نه کوي دی زما یو بچی ورک دی نو می بارام دی تا ټول سکال دی درې نیم کال کیږي چې د کور ته نظر کسو دی ار مسلمان ورور ته که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په ایران کې په ار ځانو ملکات کې چې په لحاظ د خدای ار چاره چې معلوماتي یادې په خپله دا اعلان اوري نو پر دغه شمېره چې زما سره اړیکه ونه شي دا شمېره زما د 0 2 1 4 1 3 4 بلې شمېره ده 0 4 9 5 5 زه ډېر سړی کړی یم درې نیم کال کېږي و ار مسلمان روزه که معلوماتی پس به دغه شمېرو چې مسره اړیکه ونه شي وسلام ورځ مو نیکمرغه خدای مو شاد آباد او بریالي ولره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه کوتوال در غنداب ولسوالۍ څخه مې شنګ والی دي د درایي د کلي څخه. زموږ یوه مسایه دي دا 2-3 کاله کېږي چې ورک دی هېڅ ترکیه نه دی معلوم. هر څوک یې په اړه معلومات لري. سرله ماما نومېږي په کلي کې مشهوره په ګوګو ماما دی. هر څوک یې معلومات په اړه لري دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي 0 1 0 2 3 1 8 2 0 0 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 1 3 4 2 0 نور د ښایسته وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه روزی محمد اخلاقی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. په الحال د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د فساد د سیمې ستاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان دي. یو مې ورور دی، ورور یې د ګل احمد په نامه دی. یو مې اخښه دی، اخښه مې د سردار محمد په نامه دی. د ګل احمد د پلار نوم دی محمد غوث او د ورونو نومان یې دي آر یو، لکه فیض محمد، لال محمد، ویس محمد، میر احمد، روزی محمد او د سردار محمد پلار نوم دی سرور. د ورونو نومان یې دي آر یو، لکه ګلولي، افغان ولي او ولی جان. د دوی په هره هر څوک معلومات لري. د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکي دي. دا 2.5 کاله کېږي کور نه در کسوي. د ټلیفون د دغې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي 0 1 0 2 2 1 0 9 5 8. د ټلیفون شمېرې یو ځل بیا 0 1 0 2 2 1 9 5 8. خدای په امان.
زه عمران یم، له کندهار ښار څخه خبرې کوم. په دې هیله چې د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو د خپرونې ټول اورېدونکي جوړ وروغي او ښژبن ولري. زما یو ورک دوست دی چې نوم یې عبدالله دی. دی په اصل کې د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ دی. نو څه موده مخکې دی په مزدورۍ پسې ایران ته تللی و. زما سره یو وخت تماس ټینګ کړی چې دی په ایران کې و تقریبا واته میاشت مخکې. خو بیا موږ کوشش کوو چې په هماغه شمېره دته زنګ وو خو د ده ټلیفون جواب نه ورکوي. نو قاودالله زموږ هغه اوري، خپله کورنۍ دلته په کندهار کې ورته منتظره ده. نو دی دې مهرباني وکړي له موږ سره دې په دې شمېره تماس ونیسي 0 1 0 3 1 5 3 5 4 0. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا ورته وایم 0 1 1 3 5 4 5 0. د ازادي راډیو د کارکونکو څخه یو جهان مننه.
مننه کوم وروره. په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر تب په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
آل
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو.